ازادي رادیو اوري په لیدې ساتو خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوی لنډمهال اوربند ته اشاره وای. د اته سلوک ساتونو لپاره په اوربند موافقه دایو خ ګام د هغه بیګا په خپل ایکس پانا کې ویلي کدا رښتیا وي هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د اوربند په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په شپږو بجو نافذ شوی په یو بیان کې همدې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کیدونکو مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربند رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی. ازادي راډیو د دواړو لورو ترمنځ د پولي په اوږدو کې د نویو احتمالي نښتو په اړه چې هغه د لنافذ شوي اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي، خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه ناحیه کې یوه زوروره چاودنه وشوه چې د طالبانو د حکومت ویاندې لامل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون چارواکو وویل چې د دغه چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکي زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو، روغتیا ساتنې او حفظ الصحې تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 212,000 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډیری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 50 څخه تر 40 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډیری ژوندي پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د هاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو رامسته کیدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د هاد اوبو لرونکو سال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوی څه کم 22 میلیون ډالر بودیجې یوازې نیمایي ترلاسه کړي او له مرستندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازمه بودیجه تامین کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کچېرې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کې نږدې نو واشنگټن به په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ترامپ پرون سی این این ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي، دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندي 40 اسرائیلي یرغمل خوشي کړي، خو د وژل شوو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارلې دي. حماس ویلي چې د اسرائیلي یرغمل شوو پاتې جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانیستل به له ځنډ سره مخامخ شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکه هیلی میمونی درنو سکون کو هیله دا چی روغ او جوړ اوسی او وخت په متر دې مهاله په خیره رسولی وي. درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست ته ستور ته شرح راس پم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرینه شي بوره سره مال اوسی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختری دوبرې هنري او فرهنګي سنگرتیا وی دي 12 لوست او وشتمه او 28 پاړه ده. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم او چولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ مشخص تاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو ولسم لو شز د کړي وینې دولسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نیوي په دې رسنی سره به وکولې سي دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي په مفهوم دی او په هیجی نور څه خپل د نن ورځې درس پیلو چې موږ درس د یونان بختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي د چې په د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ تاسو په دغه درس کې وایو په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان پوهان کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و یعنی کله چې سکندر پر هغو هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول نو سره له دې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندانو پوهان کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي چې موږ په تېر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان ځینې پوهان ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي د یونان د بختري وکمنی پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري کرهنه د کسبګرو بیلابیل صنعتونه د دې ترڅنګ سوداګري ځای کې هم د پام وړ وده کړې وه یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د وکمنی پر مهال مالداري هم یو ډیر وضعیت درلود د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و کسبګر سرعتونه همدارنګ سوداګری زړی کې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړی یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړ شوی سی کې په خپل نامه جوړ کړي یعنی هغه سکی چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړ وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړي او بیا ورسته دغه سکی وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوال لارې یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوی او هم په نړیوال ډول یعنی نړیوال لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګ کړي دغه لارې هم خلاص شولې دغه لارې پرانستل شوی او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دوی یا د هغه زمانې یا د هغه دولت یا د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي د دې ترڅنګ په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري سوداګري وکړي مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری ملي او نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد د یو ښه اقتصاد په جوړولو کې یا د یو ښه اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه همدارنګه د کاروانونو امنیت کومه لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېر ښه اسانۍ برابره کړې وه چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوبوه او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام وړ اهمیت درلودي او اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي چې دغه مهال یا په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلف شهزادګانو دخوا اداره کېدلې د یونان بختري وکمنی تقریبا یو سلسله ویش درلود او دوام یې درلود د دوی د نوي کلتور پر مېز کول سره د هغه په دودولو سره ډیره پراخه اغیزې وکړه یعنی دغه حکومت یا دغه وکمنی چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه یې رواج کړل ډیر پراخ اخیزه درلود. د سرایو پراخوالی هم نارنګ هنري او فلسفي برخه کې ژبه لیکدود او داس نور په نوي کلتور کې موږ ویل چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل چې دغه ټول کلتوري اغیزه د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییز عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییز عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلې. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي کومې ناروا دي هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص وخت. یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې موږ عمر مدیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه. کله چې د زوړوالي مرحلې ته داخلي جو یا زړې جنو په دې وخت کې باید یو نصیحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیل ارمان مری. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلي وو او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وو چې څو جملې وي. هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوسه چې څه ډول بیله ارمان مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوې. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي کندی او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هره ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده خو بیا هم یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شبنه نقاشي د یونان ودانی یا یونانی ودانی بلابل شکلونه، همدارنګ زینت سیرې تر ډیر وختونو پورې په لرغونی افغانستان کې دوام درلود چې دغه ټولو تاثیرات څخه دا نتیجې ته رسیدلې دي. تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن وو او دغه دولت خپل واکمنۍ تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه. یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمنۍ په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1340 کال د یونان بختري حکومت دوام درلود. یعنی 1340 کال دوی وکمنی کړی دی چې په دغه وکمنی کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغې سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې وکمنی کړی دی چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور د پراختیا لپاره د هند او بختر په سیمو کې هڅې کړي دي چې یعنی په هر برخه کې که چېرې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او بختر په سیمه کې ډېری هڅې کړي دي، ډېر کوششونه کړي دي چې د یادونې وړ خبر دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دي پاتې. نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو همهغسې نه دي پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دي او د فرهنګ یو نوی شکل یې رامنځته کړی دی. نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دي پاتې چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دي، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼه رامنځته کړی دی چې هغه د یونان وختري مدنیت په نامه یادیږي. نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان وختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې او موږ وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وه. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و. مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هره برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړې وه. اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق له ویل چې دوی تقریبا 1340 کال وکمنی کړې وه چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سو، نو یو بل افغاني بڼه خپل کړې، یو بل مدنیت چې هغه د یونان بختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کړي. د دې تر څنګ په د یونان بختري په یو ډبرلیک موږ ځینې لیکنې ولوستلې چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي او هغه ډبرلیک د خانه په ښار کې لاسته راغلی او په عمراني چارې کې مو د هغو اغیزې وویل. دا چې دوی په عمراني چارې کې څه ډول تاثیرات اغیزې درلودې هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ او ستاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن بختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ او ستاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لوویل تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې زده کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي او کوم ډول لیکدود په یونان بختري دوره کې دود درلود دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم شو وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیچلې نامه سلامونه ونی کې هیلی میمنې درنو زګونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست را خلنې شی بر سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن بعد افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره ورو څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانې د هڅو کې چې د لوست را خلنې شی بر سره مل پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع په لوو د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کېښود او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر ډېر سو او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سو، چې دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه. په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپلو دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې امله یعقوب ته او د ده وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیلشاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نکچ او هغه سلجوق نه مېدی چې سلور زمانې درلوده د یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوی د خواني ولکی چې بیا د هندستان په کالنجر کې تر وو کلونو زندانی کې دوه سخورست به دی حمل ته مړکیږي چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې چې وو هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ چې د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوی ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم دی نیسي چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي. چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ یې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضی الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندګی شي چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورخلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یو سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وشل کیږي چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایل له خوا هغه لټ کیږي چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسیدونکي وو. خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات او لسیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه د ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه